دیگر در مجموعه خبری با اسمت سالون باشید.
دیر از یعت مننه قدر من آردون کو ساعت اته بجه شوی لدیش بیتر اتنیمو بجو پوری خبری مطالب لرو روستا میکروفون ستاس خبروانه پیلیجی. پا خبری مطالبو که آوری چه ده انتخاباتو ده خپلوا کمیسون ویاند وی کاندیدانو تا اجازه ده چه ده انترنت للاری کمپاین وکری. ده نورو موضوعاتو جزیات با لخبرونو روستا وابری خو استا وجو کری ده افغانستان و نری خبرونو تا چه حمیده عثمانی آوروی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له رسنیو غواړي چې د انتخاباتي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې د داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د پروان د کوی صافي ولسوالۍ لسګونو خلکو د دې ولایت له قانونو څخه د کرومایټ د استخراجولو پر ضد مظاهره وکړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پلان لري چې د یوه بل ماموریت په مخه منځني ختیځ ته ستون شي. پورا خبرونه واوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو غواړي چې د انتخاباتي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې د داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د کومې ځانګړې رسنۍ نوم وانخیست، خو یې ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي. ښاغلي محسنی همداراز یادونه وکړه چې له وخته مخکې د تبلیغاتو مخنیوی د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون مسؤلیت ده. هغه وایي د رسنیو د سرغړونو کمیسیون چې په قانون کې اټکل شوی باید په صوتي او تصویري رسنیو سمه څارنه وکړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی خپل کار ژر تر ژره پیل کړي. د ښاغلي محسنی په وینا کاندیدانو ته ویل شوي دي چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې د تبلیغاتي فعالیتونو حق نه لري. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته له سلو کمې ورځې پاتې دي. د پروان د کوی صافي ولسوالۍ لسګونو خلکو پرون د دې ولایت له قانون څخه د کرومایټ د استخراجولو پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې د کرومایټ استخراج له دوی سره له مشورې پرته پیل شوی دی. قومي مشر محمد نذیر کارګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیمې د اوسیدونکو د اعتراض دلایل بیان کړل.
وزارت معدن دولت بدون از اینکه با مردم کوی صافی تفاهم کنه.
هغه وایي د قانون وزارت او دولت پرته له دې چې د کوی صافی له خلکو سره تفاهم وکړي په سیمه کې کیندنه کوي. موږ خپل غږ ځکه اوچت کړی چې آیا که دولت دلته حق لري نو موږ هم په اساسي قانون کې حق لرو. د پروان ولایت د قانون رئیس عبدالاحد وایي چې د سیمې له قانون کرومایټ په قانوني ډول استل کیږي. د دې کان د استخراج قرارداد دوه کاله مخکې له یوه خصوصي شرکت سره لاسلیک شوی. د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کم عمر ځوانانو ټیم نن په متحده عربي اماراتو کې د بنګله دېش په وړاندې لوبه کوي. له 19 کالو د کم عمر ځوانانو د آسیایي کپ په لړۍ کې افغان ټیم پرون په یوه بېساري لوبه کې د سریلانکا سیال ځواکمن ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي چې افغان لوبډله به د دې لوبې په ګټلو سره د آسیایي کپ نیمه پای لوبې ته ووځي. د اټکل کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره به له بنګله دېش سره لوبه د سریلانکا په پرتله ثانوی.
ما خواهش میکنیم از تمام ملت افغانستان که در دعا برشار بکنه که افغانستان پیروزی را به دست دارن و راه پیدا کنه به نیمه نهایی.
د ښاغلي مراد په وینا د افغانستان د ځوانانو ټیم که د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته ووځي نو ښایي له هند یا پاکستان سره مخامخ شي. د سریلانکا په وړاندې له 19 کالو د کم عمره ځوانانو ټیم دې بریا ته په داسې حال کې رسیږي چې په پام کې ده په نږدې راتلونکو کې څو تنه سریلانکایي روزونکي د افغان لوبغاړو د روزنې لپاره افغانستان ته لاړ شي. پام وکړئ څو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پلان لري چې د یو بل ماموریت په مخه منځني ختیځ ته ستون شي. جانکاري غواړي سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې فلسطینیانو او اسرائیل د سولې یوې نوې موافقې ته واڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل کری په پام کې لري چې د جنوري په لومړۍ نیټه اسرائیلو او فلسطیني قلمرو ته ولاړ شي او تمه ده چې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینیانو د ملي ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تېرو څو میاشتو کې منځني ختیځ ته ګڼ سفرونه وکړل. څو د کړکېچ دواړه خواوې تر اپریل میاشتې له ورکړل شوي مهلت سره سم د یوې مقدماتي موافقې پر چوکاټ جوړجاړي ته وهڅوي، خو په دې برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ کم پرمختګ لیدل کیږي. د راپورونو له مخې دا بهیر په لویدیځه غاړه کې د 1400 یهودي میشتځایونو د جوړولو لپاره د اسرایلو پر نوي پلان د فلسطینیانو له اعتراض وروسته پیچلی شوی. په سوریه کې د رژیم یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې دولتي ځواکونو پر حلب ښار بیا هم حمله کړې. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دولتي ځواکونو د حلب ښار یوه روغتون ته نږدې د سبزي یو مارکیټ په بیرالي بمونو بمبارد کړی. د دې ډلې په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي چې په قربانیانو کې 4 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه وایي چې پوځي هلیکوپټرو پر دې مارکیټ له چاودیدونکو موادو ډک بیرالونه راخوشي کړل. دا او د بشری حقوقو نور مدافع ټولنې وایي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې پر ګڼ میشتو سیمو دا ډول حمله اوس دود شوی. د سوریې حکومت وایي چې دا حمله د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره کوي. د راپورونو له مخې په روانه دسمبر میاشت کې په حلب کې د بیرالي بمونو حملو سلګونه کسان وژلي دي. د یو بل خبر له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر ته د یو خصوصي پیغام استولې. واتیکان پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر اسد دا پیغام د وی پلاوی پلاس پاپ ته استول شوی، خو د واتیکان په بیان کې د دې لیک د جزئیاتو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د راپورونو له مخې د سوریې هیات واتیکان ته د سفر په ترڅ کې لستر اوسقف، پادری پیترو پارولین او د بهرنیو چارو مسؤل دومینیک ممبرتی سره یې کتلی و. پاپ فرانسیس څو ځله په سوریه کې د سولې لپاره غږ کړی او په دې وروستیو کې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په مناسبت په وینا کې هم په سوریه کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. د اخوان المسلمین له پلویانو سره د مصر د امنیتي ځواکونو په نښتو کې پرون یو محاصل ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. وژل شوی 19 کلن محاصل خالد الحداد نومېده چې د پولیسو په وینا د اخوان المسلمین له پلویانو څخه و. نښته هغه مهال پیل شوه چې د اخوان المسلمین پلویانو نور محاصلان په ازموینه کې د ګډون لپاره د الاسهر پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو منع کول او وروسته معترضو محاصلانو د الاسهر پوهنتون د ودانۍ ځینو برخو ته اور ورته کړ. له دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو پر معترضانو دوخ کې باوونکو ګاز د مرمیو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې پولیسو له سل زیات محاصلان د پټرولي بمونو په ګډون د غیر قانوني وسلو د لارلو په تور هم نیولی. په لاسار پانتون کې نښتې د جمعې په ورځ وروسته لاغې پیل شوې چې د تشدد په پیښو کې 4 کسان ووژل شول. او وروسته خبردار چې د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي د داکو عمروف په مشرۍ د چچن یاغیانو د ډلې یو غړی په داغستان کې وژل شوی. دې کمیټې پرون ویل چې د روسیې امنیتي ځواکونو 13 ورځ د خاصاو یورت سیمې ته نږدې په پیتروفسکل کې پر هغه کور ځانګړي عملیات وکړل چې یاغیان پکې پټ شوي وو. ویل شوي دي چې اسلام آتیوف په کور کې د اور له لګېدو مخکې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه، خو د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نه دی ویلي چې آتیوف څنګه ووژل شو. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړي وروسته له دې چې مهمات ختم شول خپل ځان والوزوه. د امنیتي چارواکو په وینا د 23 کلن آتیوف له 2008 کال راهیسې د داکو عمروف د یاغي ډلې غړی و. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازري رادیو څخه اورئ. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاندوی کاندیدانو ته اجازه ده چې د انټرنیټ لاري انتخاباتي کمپاین وکړي.
کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو لاري خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي امنیتي ستونزې د انتخاباتو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره دوه بهرنیو شرکتونو داوه طلبي وړاندې کړي. د لوړو زده کړو وزارت تایید کړ چې د لوګر د زده کوونکو د کانکور د ازموینو پارچې اوبو ته غورځولې.
دا وزارت ما ته ویلي چې امتحان لغوه کړي نو پارچې به بلا راکړي.
د افغانستان د کرکټ تنکیو لوبغاړو سریلانکا ته له ماتې وروسته نن له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. دا هم بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی. د یو ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو فیسبوک او ټویټر کمپاین کولی شي، خو د دې کمیسیون د چارواکو په وینا هغوی نشي کولی د کمپاین له رسمي پایله مخکې د غونډو او تصویري صوتي او چاپي رسنیو له لارې کمپاین وکړي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو کمپاین په رسمي ډول د روان کال د سلواغې یا دلوي په 14مه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک او ټویټر لالارې د انتخاباتو د کاندیدانو پر کمپاین هیڅ راز محدودیت نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل کاندیدان د حق لري چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې له دې وسیلو ځانته د کمپاین په ګټه کار واخلي.
د فیسبوک او د ټویټر سرورونه دلته په افغانستان کې شتون نه لري چې مونږ په هغه باندې محدودیت وزکو. کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو لاره خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي. ولې کمپاین یا د ختموش اعلان کول د ډلیزو رسنیو لاره چې په هغه کې ټلویزیون رادیو پریس کانفرنسونه او دا شامل دي په هغه کې به مونږ کولای شو چې محدودیت وزکو.
خو ښاغلی نور زیاتوي چې کاندیدان حق نه لري د انتخاباتي کمپاین د رسمي نیټې لاره رسیدو مخکې د صوتي تصویري او چاپي رسنیو لاره خلکو ته خپل اهداف او پروګرامونه تشریح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لټاکلې نیټې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د کمپاین په مقصد د غونډو جوړول به د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وګڼل شي. د انتخاباتو کمیسیون خبرداري ورکوي چې لهغه کاندیدانو سره به قانوني چلند وشي چې له ټاکلې نیټې مخکې کمپاین وکړي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د سلواغې په 14مه نیټه په رسمي ډول پیلېږي. داسې انتقادونه هم شته چې وایي د روانو انتخاباتو ځینې کاندیدان له وخته پر مخکې کمپاین سربیره له دولتي امکاناتو د خپل کمپاین لپاره کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا کار هم د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه بولي. د کمیسیون وایند نور محمد نور،
اگر کوم کاندید و یا هم همیان کاندید از امکانات دولتی
که یو کاندید او یا پلویان له دولتي امکاناتو د یو کاندید په ګټه یا د بل یو په تاوان ناوړه استفاده کوي، دا په حقیقت کې سرغړونه ګڼل کیږي.
یو تخته شمورده میشه.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو غوښتي دي چې د رسمي کمپاین له ټاکلې نیټې مخکې داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون وایند نادر محسنی که څه هم د کومې خاصې رسنۍ نوم وانخیست، خو وی ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي. د ښاغلي محسنی په وینا کاندیدانو ته ویل شوي دي چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې د تبلیغاتي فعالیت نو حق نه لري.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پرون د دې جرګې په غونډه کې د انتخاباتو په لار کې امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ وبللې. د دوی په وینا په یو شمېر سیمو ته تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره لازم مواد نه دي رسول شوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د لوګر د کانکور اسموینه لغوه اعلان شوی او په مناسب وخت کې به د دې ولایت له فارغانو څخه بیرته اسموینه واخیستل شي. لوګر ته د دې وزارت للی پلاوی وایي د کانکور په اسموینه کې د لوګر چارواکو او د ولسی جرګې غړیو لاسوهنه کړې ده. د پنجشنبه په ورځ د 12 ټولګیو له سباندې 3500 فارغانو څخه په پلی علم کې اسموینه واخیستل شو. خو د لوړو زده کړو وزارت پلاوی د اسموینه پانی مردار او بو کې واچولې. د لوګر سیمایز چارواکي دا کار د اسلامي او افغاني اصولو خلاف بولیا وای عاملان باید څارنوالې ته معرفي شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالدین پر راپور کې.
لوګر ته د کانکور د ازموینې لپاره د لوړو زده کړو وزارت ټاکل شوی پلاوی وای د کانکور لغوه کول د دوی صلاحیت دی او د وزارت په مشوره د ازموینې پاڼې په لار کې غورځولې دي. د دې پلاوی مشر او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد لطف الله صافی وایي د لوګر د کانکور ازموینه د ښکارا لاسوهنو له امله لغوه اعلان شوه او په مناسب وخت کې به بیا واخیستل شي. د ښاغلي صافی په خبره د کانکور په صحنه کې د غیر مسؤوله کسانو موجودیت د وکیلانو مستقیمه لاسوهنه، د چارواکو لخوا نقل ته د زمینې برابرول او د کانکور ګډونوالو ته د موبایلونو ویشل د لوګر د کانکور د لغوې عمده عوامل وو. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال ومنله چې د لوګر د کانکور د ازموینې پاڼې یې اوبو ته اچولي.
دا ما سره عام تام صلاحیت وو چې امتحان ومنم او که امتحان لغوه کړم، او دا وزارت ما ته ویلي چې امتحان لغوه کړي نو پارچه به بلاره کې ورته.
تیره پنځشنبه د لوګر په مرکز پل علام کې د 215 انجونو په ګډون د 12 ټولګیو له 3800 فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د جمعې په ورځ کله چې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې پلاوی بیرته کابل ته راستنېده، د اتمې حوزې اړوند د پل سفید په سیمه کې یې د کانکور د ګډونوالو پارچې د مردارو اوبو یوې ویالې ته اچولې دي. که څه هم د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې دا پارچې د لوګر سیند ته اچولي، خو د کانکور ګډونوال ادعا لري چې پارچې سیند ته نه بلکې د خرابو اوبو ویالې ته غورځېدلي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل وایي مرداره اوبو ته د پارچو غورځول یو جرم دی او باید چې عاملین محاکمه شي. ښاغلي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د امتحان صحنه شفافه وه، خو بیا هم که یاد پلاوی د لغوه کېدو قصد درلود نو باید چې پارچې مرداره اوبو ته نه وای اچولی.
ډیر غیر عقلی او غیر واقعي قضاوت کړی دا، او بیا بل اخره دا کاغذونه راخیستي په ویلې کې غورځولي. هر څوک چې په دې برخه کې مسؤل وي هغه باید تعقیب عدلي شي. ترنوالي ته معرفي سیستمه جدي غوښتنه ده، او زمونږ د لوګریانو دغه ارمانونه تر یو کال په درشل کې دوی ځان سره درلودل. دا چې هر کله خاور سره خاورې کړي وي جدا د افغانستان له حکومت نه مې غوښتنه ده چې دوی باید عجل محکمې ته معرفي شي.
بل لور ته د لوګر د 12 ټولګیو فارغین وایي چې په پارچو کې د الله جل جلاله او محمد صلی الله علیه وسلم نمونه او د نجونو عکسونه وو، او اوبو ته په غورځولو سره یې اسلام او دوی ته سپکاوی شوی دی. معلومه نه ده چې د لوړو زده کړو وزارت به څه وخت د لوګر له فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخلي. له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د کانکور د شفافیت په څرنګوالي شکایتونه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ګډونوالو پارچې یې په اوبو کې لویږي.
په یاد لري چې د دې خبرونې په پای کې، یعنی د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته په همدې موضوع ستاسو نظرونو ته په انتظار یو. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د مالیه وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره دوه داوه طلبي کمپنۍ بریالي شوې دي. دواړو کمپنیو په دې اړه مالیه وزارت ته اسناد ورکړي، خو د مالیه وزارت چارواکي وایي دا د وزیرانو شورا صلاحیت دی چې کومه کمپنۍ ګټونکې اعلانوي. په دې موضوع د مرزي احمدزی راپور واوري.
کرو کپیټلز پارتنرز او سی بی جی آی هغه دوی عربي او امریکایي کمپنۍ دي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو په دوه طلبۍ کې بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې کوم یو به ګټونکی اعلان شي. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني د شمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدلو لپاره کرو کپیټل عربي کمپنۍ 28.5 میلیونه امریکایي ډالره او سی بی جی آی امریکایي کمپنۍ 21 میلیونه امریکایي ډالره وړاندیز کړی. ښاغلی کوهستاني وویل چې د مالی وزارت له نظره کرو کپیټل کمپنۍ ګټونکې ده، خو په خبره نهایي پریکړه د وزیرانو شورا په لاس کې ده.
نن تخنیکی لحاظ موږ بشپړ کړی د دوه کمپنۍ آفرونه. موږ نظره د کرو کپیټل ښه آفر راکړی دی، هغه برنده بل.
د روان میلادي میاشتې په 18 نیټه دو بهرنۍ کمپنیو چې مرکزونه یې په دوبۍ او امریکا کې دي، د نوي کابل بانک د دوه طلبۍ لپاره خپل اسناد د افغانستان مالی وزارت ته وسپارل. د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس نوی کابل بانک باید د 2014 کال تر مې میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي. په نوي کابل بانک کې دو بهرنیو کمپنیو په داسې حال کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې چې دا مهال په افغانستان کې 14 خصوصي بانکونه فعالیت کوي چې څلور یې بهرني دي. په 2014 میلادي کال کې له پخواني کابل بانک څخه په غیر قانوني ډول څه باندې 900 میلیونه امریکایي ډالر وویستل شول، او دا بانک یې له مالي بحران سره مخامخ کړل. له دې سره سم دولت د دې بانک د یوې برخې کنټرول په لاس کې واخیست او د نوي کابل بانک په نوم یې ونوماوه. خو د مالي وزارت چارواکي وایي چې نوی کابل بانک له پخواني کابل بانک سره هیڅ راز تړاو نه لري، او نوی کابل بانک به د افغانستان بانک له ارزیابۍ وروسته خپل فعالیت د خصوصي سکتور په چوکاټ کې پیل کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې د تیرو څلور دېرش کلنې جګړې د سلګونو قربانیانو د تصویرونو په ځړولو سره د جنګي مجرمانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د قربانیانو تصویرونه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور دېرشمې کالیزې په مناسبت ځوړند شوي دي. معصوم میوند له کابل په دې اړه راپور راستول.
د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې په کابل ښار کې د افغانستان د څه باندې دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه خپاره کړي او جنګي مجرمینو ته د محاکمې او سزا ورکولو غوښتنه کوي. دې ټولنې د شنبې په ورځ د مرغومي د شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور دېرشمې کلیزې په مناسبت د جګړې د قربانیانو سلګونه تصویرونه د سړک پر غاړه ځړولي دي. د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو غړي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې د دې تصویرونو هر دی غواړي چې جنګي مجرمینو ته سزا ورکول شي.
دوه دفترم یکي هدف ما خو در مجموع گفتیم محاکمه جنایتکارا.
موږ دوه اهداف لرو، یو د جنایتکارانو محاکمه کول دي او دوهم له یو شمېر کسانو نه چې په تیر وختونو کې جنایت کړی وي او نوې نسل ترې خبر نه وي. موږ غواړو چې کله د قربانیانو کورنۍ اعلان کوي چې موږ سم د خپل دوستانو ویني نه دی هېر کړی او غواړم چې د دې څو لسیزو په لړ کې ناوړه اعمال تر سره کړي باید محاکمه ته راکش شي. همدارس خلک خبرو چې په دې لړ کې داسې پیښ شوي ک موږ د خوانانیسو همداسې به دوام لري.
د افغانستان د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه له مرکزي سیلو څخه د مامورینو تر کارتی پورې د سړک پر غاړه نصب شوي دي. دا تصویرونه د هغو نارینه ښځو نجونو هلکانو او کوچنیانو دي چې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د جګړې د قربانیانو تصویرونه داسې وخت نندارې ته شول کېږي چې څو اونۍ مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل ښار د احمدشاه بابا په مینه کې یو سړک هم د جګړې د قربانیانو په نوم ونوماوه. مخکې تر دې د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو د تصویرونو یو نندارتون جوړ کړی و. څو میاشتې مخکې د هالند لوی څارنوالۍ د هغو 15,000 کسانو د نمونه لیست خپور کړ چې د 1950 او 1950 لمریز کلونو ترمنځ د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوي و. دې لیست په افغانستان او بهر کې د خلکو تند غبرګون راوپاروه او د دې قربانیانو کورنیو د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه. یو شمېر هغه کسان چې د شنبې په ورځ د دې تصویرونو لیدلو ته راغلي وویل چې دا ډول تصویرونه به نوی نسل له تیر وختونو جرمونو او جنایتونو خبر کې. جاوید پدیاړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې بیان کړ.
ما خوش هستیم کولم ته یک برگزاری میشه و از انجمن اجتماعی دادخوان افغان.
موږ خوشاله یو چې داسې منځنه کېږي. د عدالت غوښتونکو له ټولنې نه خوشاله یو چې داسې مراسم تر سره کړي. په خو موږ خبر نه وو، خو اوس چې د عکسونو ګورو نو ښه خبر سو او پوسو چې داسې بارسشته افغاني شخصیتونه دي. نو پر شی هم ورختا سو پوسو چې داسې وکړنه سوي ده. ځوانان چې له دې خبر سي پوهیږي چې په افغانستان کې څه تاوتریخوالی پیدا سوی او څه کړنه ده چې دوی شهیدان سوی.
څو کلونو کېږي چې خلک او د مدني ټولنې بېلابېلې ډلې په افغانستان کې د څه باندې درې لسیزو د جنګي مجرمینو د محاکمې او د انتقالي عدالت د پلي کولو غوښتنه کوي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کېږي چې لا هم په دې هېواد کې جګړه روانه ده او هره ورځ د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون خلک وژل کېږي. د چارپوهان وایي حکومت باید د جنګي مجرمینو د محاکمې لپاره اقدام وکړي تر څو په دې توګه په افغانستان کې د جرمونو او جنایتونو اندازه راکمه شي.
د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف پرون د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې عمومي کمپاین پیل شو. تاوتریخوالي ته نو وایستر شعار لاندې دغه کمپاین د هالند سفارت په مالی لګښت پیل شوی دی. په دې اړه د ناجي صافي راپور واوري.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ورستر بلې زیاتېږي. د دې کمپاین یوې مسؤلې او د خزو او ماشومانو د ملاتړ او پراختیا موسسې مشرې زهرا سپیر ازادي راډیو ته وویل چې د لومړی ځل دی چې ورته پروګرامونه په ولایتونو کې عمل کېږي.
برای به نتیجه رسیدن
د دې لپاره چې یوې نتیجې ته ورسیږو، د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره موږ د خلکو ګډې مبارزې ته اړتیا لرو. په دې پروګرام کې د غونډو جوړول، سیمینارونه، کور په کور ګرځېدل، د کلوپونو جوړول او د هغو نشرول، د رسنیو لخوا او داس نور پروګرامونه شامل دي.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له ډېرېدو سره افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپله وروستۍ راډیوي وینا کې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید په پراخه کچه مبارزه وشي. ښاغلي کرزي تایید کړه چې په افغانستان کې لا هم د خزو په وړاندې تشدد کېږي، خو د له دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نن له بنگلاديش سره مخامخ شي. د افغانستان د 1900 کلونو ټیټو لوبغاړو پرون سریلانکا ته ماته وکړه. په دې موضوع احمد تکل د کرکټ بورډ له مشر نور محمد مراد سره مرکه کړې ده. متاسفانه چې دا مرکه لکه چې
دا هم بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی بنګلادیش، او په دې امید چې افغانستان نننۍ لوبه هم وګټي او په نیمه پای لوبو کې یو خپل ځای بیخي کرک کړي او دې څنګه نړیوالو ته دا پیغام ورکړي چې موږ بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو ته ماتې ورکولی شو.
ډاکټر صاحب، د بنګلادیش او د سریلانکا تفاوت په څه کې دی؟ یعنی د نننۍ او پرونۍ لوبې په حقیقت کې توپیر په څه کې وي؟
بنګلادیش لوبډله هم ډېره پیاوړي لوبډله ده، خصوصا د مسکرانو ځوانانو په کچه باندې ډېره قوي ده. موږ باید داسې ونه وایو چې دا به په هېڅ صورت سره کمزوري وي دي پرونۍ لوبې نه، دا به همدومره قوي او د افغانستان ملي لوبډلې به همدومره خپل پلان سره او په یو قوي حریف په توګه به انشاءالله میدان ته کوزیږي. خو یو شرط تاسو ووایم چې سریلانکا ډېره غټه تاریخچه لري. سریلانکا ته ما په خپله یو دوه اونۍ مخکې سفر کړی و. کوم د مکاتبو یا د 19 کلنو ځوانانو یا د هغې نه لاندې کوم کرکټ چې ده هغه په ټوله دنیا کې دا یو څو هېواد دی چې په دې ټولو کې نوم لري.
د 19 کلنو او له 19 د ټیټو ځوانانو ټیم دا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چې اصلي ټیم دی دغه په مقایسه کوم حیثیت لري؟
اصلا دا ډېره مهمه ده. موږ ته په نړیوال ډګر کې غټ چیلنج یا چالش همدا و چې موږ داسې فکر کېدو په نورو هېوادونو کې چې افغانستان یې په نړیواله سطحه چې افغانستان یوازې د ملي ټیم لري او چیرې مسکلن هم لري هغه په ټیټه سطحه باندې خپلې لاسته راوړنې درلودلې شي، او همدا لامل خلکو ګڼل شي شاید موږ کرکټ ډېر مخکې ولاړ نه شي او خدای خاصه د بعضې نورو هېوادونو غوندې لکه کینیا او نور هېوادونو چې کرکټ یې ډېر لوړ مقام ته ولاړ او بیا بېرته راټیټ شو خو عام اسې د افغانستان نه شي. خو دا نن موږ ثابته کړه، موږ د 2000 کال کې د مسکرانو ځوانانو او خپل الف لوټ دی باندې چې هغه دی موږ د ملي لوبې لپاره د ملا د تیر حیثیت ولري یو ته تکلیف ورکړي دغه باندې فشار اچو ترڅو خلو غاړي او ځوان لوبغاړي تولید کړو.
د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد او وسام صالح محمد صالح نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې د هغې ځنوجون کې حمله پاړل کنه خبره کړې چې وړم ورس په کابل کې وسوه. په وجل سویو کې یو امریکایي او دوه سلواکي سرتیري شامل دي. د ګارډین تحلیل دا دی چې اکثریت افغانان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. ګارډین لیکلي زیاتو خلکو او د مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3000 ګډونوالو له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. خو رسپانه لیکي ولسمشر کرزي غواړي دغه تړون د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. د دې تړون لمخې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته زمینه برابرېږي. دوی به د افغان ځواکونو په روزنه کې هم همکاري کوي. ګارډین په خپل بل مقاله کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سارقام خبره کړې دي چې پر اساس په افغانستان کې د روان میلادي کال په بهیر کې تر اوسه د ائتلافي ځواکونو څخه باندې 155 غړي وژل شوي دي. خو آی کژوالټیز ټکی اورګ وی پانه چې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو سرتیرو په اړه معلومات خپروي، پر روان میلادي کال کې د وژل شویو ائتلافي پوځیان شمیر 116 تنه شي. دا څه ښکاري چې روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو سرتیرو شمیر کم دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې څه باندې 400 بهرني پوځیان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پاوځ تلفات د هغې لیکنې سرلیک دی چې نیویورک ټایمز رسپانه چاپ کړی ده. په لیکنې کې راغلي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړوندو جګړو او پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد د 2215 پوځیانو وژنه تایید کړې ده. د پاکستان چپ نیوزویک خبرونه بیا د پېښور په مربوطاتو کې د ماشومانو د پولیو یا ګزن ضد واکسین د یو کارکونکو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې لولو دوه وسلولو کسانو دغه روغتیایي کارکونکي پرون پر یو ملکی روغتون د برید پر مهال ووژه. د پاکستان چاپ نیوز ویک پرونه لیکي په پاکستان کې لا هم دو پولیو یا ګزن وایروس ته او ساش کل د دې ناروغي دو او یا پیش ثبت شوی، حال دا چې تیر کال دغه شمیر 85 وو. د خبرونې په باور سختریزه وسلول غالبا روغتیایي کارکونکي او رضاکاران چې د پولیو یا ګزن واکسین عملي کوي جاسوسان ګڼي او حمله ورباندې کوي. خبرونه لیکي سختریزه وسلول فکر کوي چې د ګزن واکسین مسلمان ماشومان شندوي.
سات اته بجه او دیرش دقیقه شپه د دې خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو ده او د دې خبرونه موضوع ده د کانکور په ازموینه کې درغلي. دا موضوع په لوګر کې د کانکور د ازموینه د پارچو د زایکېدو په ارتباط ده. نو هله لرو چې لاندو خبرونو وروسته به غزري رادیو ته ټلیفون وکړي او نظر به څرګند کړي. اوس توجه وکړي د دې سات لاندو خبرونو ته چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنۍ غواړي چې د انتخاباتي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې د داسې پروګرامونو نه جوړوي چې په هغه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د پروان د کوی صافي ولسوالۍ لزګونو خلکو پرون د دې ولایت له قانونو څخه د کرومایت د استخراجولو پر ضد مظاهره وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کم عمر ځوانانو ټیم نن په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش په وړاندې لوبه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پلان لري چې د یو بل ماموریت په مخه منځنی ختیځ ته ستون شي. د اخوان المسلمین له پلویانو سره د مصر د امنیتي ځواکونو په نښتو کې پرونی او محصل وژل شو او څلور نور ټپیان شول. په سوریه کې د رژیم یو مخالفه ډله ادعا کوي چې دولتي ځواکونو پر حلب ښار بیا هم حمله کړې ده. د یو بل خبر له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر ته یو خصوصي پیغام استولی. او د روسي د تروريزم ضد ملي کمیټه وايي د داکو معروف په مشرۍ د چچن یاغیانو د ډلې یو غړی په داغستان کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید. میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امتحان کانکور در ولایت لوگر را لغو اعلان کرده است. هیئتی که به ولایت لوگر جهت گرفتن امتحان رفته بود میگوید که در این امتحان مقام های محلی لوگر و شمار از اعضای ولسی جرگه مستقیما مداخله کردند، اما تعداد از محصلین میگویند و همچنان گزارش های وجود دارد که تمامی اوراق این امتحان از سوی هیئت وزارت تحصیلات عالی به جوی آب انداخته شده است. شما چی فکر میکنین؟ چون این اقدام موثر است برای از این که تا حالا چون این کار در افغانستان صورت نگرفته بود که نتایج امتحان کانکور در یک ولایت کاملا باطل شد و آنچه وزارت تحصیلات عالی افغانستان ادعا میکنه که بعض مداخله های خیلی جدی در این امتحان صورت گرفته و همچنان میتونید نظریاتون را در این مورد با ما شریک بسازین که امتحان کانکور در منطقه و محل شما چطور گذشت.
بله، ډیر به خوشحال شوم چې د خپل سیمه حال هم له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. آیا ستاسو په سیمه کې هم په کانکور په ازموینه کې درغلی شوې ده او آیا هلته هم داسې شوې دي چې درغلی شوې وي او یا یو څوک راول شوی وي ستاسو د پارچې او بوته چولې وي؟ نه پېژنم چې د لوړو زده کړو وزارت په څه اساس دا کار کړی دی چې درغلی شوی و خو د امتحان ازموینه یې کولی شوی چې لغوه کړي، نو پارچې ولې او بوته غورځولې دي؟ هیله لرو چې خپل نظر به څرګند کړي او د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540 او یا هم 0800 202 1550. ما خو ژر وویلې نعیمی صاحب، تاسو بیا هم لږ وروسته لښته پکار ورته ولولې چې که چا زموږ نمبر نه وي ورسره لیکلی نو هیله لرو چې قلم و کاغذ به هم تیار کړی وي تر هغه وخته.
بله،
اوس به ورشو لومړنی اوریدونکي ته
شنونده داریم. روی خط مهربانی صاحب بفرمایین، رادیو آزادی است. مهربانی صاحب صحبت کنین لطفا، تماس شما وصل است با استودیو.
بار سلام و ادب و صبح بخیر خدمت شما آقای نعیمی و جناب اسمت ساروان، همکاران تکنیکی و همه شنوندگان رادیو آزادی.
مهربانی صاحب.
حسین نیازی صاحب.
تشکر. البته بله بله، نیازی هستم از ساروان. البته خوشبختم که در تلفن ما را شد. البته موضوعتان بسیار موضوع جالب و موضوع بسیار مهم است. خدا کنه که برای من یک چند دقیقه وقت بدهید تا در این مورد البته بعضی از خوبی ها و مشکلات را برای شما و شنوندگان مطرح کنم. ببینید امروز در مورد برنامه، البته امتحان کنکور در طول چندین سال گذشته البته مشکلات و نواقص بسیار زیادی در سوال داشت. متاسفانه امتحان کنکور البته یک پروسه ملی نبوده در طول 12 سال گذشته، بلکه یک پروسه تو بگویم ضوابطی و همچنان خویشاوندداری و قدرتمندداری بوده است. کسانانی که ببینید، البته ما به شما ایراد زنده و واضح میتوانم که به شما برسانم، کسانانی که واسطه داشتن، حتی اگر واسطه اینها از عامر حوزه و رئیس پایین باشد، ما به شما با یقین میگم اینها هرگز که 12 سال مانده که 14 16 سال آمادگی خوانده باشند، مکاتب خوانده باشند، اینها در امتحان کنکور را پیدا میتوانند. کسانی پیدا میکنند که اینها واسطه دارند، حتی اینا والیان، رئیسا، نماینده های پارلمان، آمرای اوزن. ما در صحنه های امتحان دیدیم که اینها مستقیما دخالت کردند، حتی بعضی از آیت های که از وزارت تحصیلات عالی زمانی که در صحنه حضور نداشته باشند اینها را اخطار میدهند. پس ما با شما میگم که چه توانه کسانی که مثلا واسطه ندارند، اشخاص افراد غریب هستند، اینها بی واسطه و بی پول هستند، اینها در صندوق ها و همچنان تحصیلات عالی را پیدا کنند. ببینید وزارت تحصیلات عالی در طول 12 سال گذشته متاسفانه البته نواقص و کمبودی های بسیار زیاد داشت، ولی نتوانست که چنین کمبودی ها و چالش ها هستند.
نیازی صاحب، چالش ها خب بدون شک در سطح معرف و تحصیلات عالی در افغانستان زیاد بوده، اما با باور شما در پروان هستین، آیا چنین اقدام تا حالا صورت گرفته که نتایج لغو شده باشه یا اوراق امتحان کنکور باطل شده باشه و یا لغو شده باشه در پروان یا نه؟
نه خیر، بله البته امتحان امسال 91 در پروان شروع نشده، شاید آخر بیست یا اواخر جدی شروع شود. در سال گذشته البته قریب بود که وزارت تحصیلات عالی که امتحان پروان گفتن بی‌عدالتی و تخالف شده صورت گرفته، این لغو کنند و اثر فالومان و مشوران جرگه بالاش پاکستاری شد و لغوانه شکل این کاری نشده است. باید در سالهای گذشته ما شاید بودیم که بله نه پروان، ما پروان حمایت نمی کنم، بلکه در پروان و سایر نقاط و سایر ولایت های افغانستان که این کار شده است مستقیما مداخله کردن. کسانی که در قدرت هستند، آنهایی که در رأس مقامات عالی هستند، اینها مقامات مداخله کردن به خاطر اشخاص و افراد که مورد پسند خودشان هستند، اینها باید
تشکر. تشکر صاحب، سلامت باشین. مهربانی نیازی صاحب،
چه تلفن دیو کو او اول
سایر شنونده ها هم منتظر هستن. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تشکر صاحب، مهربانی بفرمایید. صاحب
سلام خدا خدمت شما و شنوندگان را ایچی میکنم. اگر نیسه تقلب از بگویم که بارسال هم در دایکندی هم تقلب شده بود و در بعض اولا دیگه
شما سبه از دایکندی تماس گرفتین؟
نه ما از لوگر تماس گرفتیم.
خب در ولایت لوگر بدون شک امی اقدام اخیر وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در ولایت لوگر صورت گرفته، با باور شما مداخله خیلی زیاد بود که نتایج باید لغو می شد؟
نه یقدر نبود، اگر جلو گرفته می شد باید اما جا گرفته شد، اگر نمی شد در ولایتی که امس جنگ در سایم در دخور در سوام محصیلی متعلمین بزاره 12 سال در جنگ بوده، یک آنها تریشانی تیر می کنن و پس نتیجه از ولغ می شد. و این به نظر من چندان حسین نیست و در غیر از او آنیایی که به نتیجه میشه و دلتر میشه اکثر نیست که به چی بفایمانند تو سوپی مخالفی بفایمانند، یعنی یک عمل خوب نمود و در زمین از او من یک محسیش نگو دارم. اگر تو شبه که در روز امتحان آنی جایزه به آن تن که هست، یعنی سیستم مخابراتی را فرض میسازه،
بله
این بعد نقاط ساده شده که اون سیستم مخابراتی را خالی میسازه، یعنی اگه که از بین میره که مخابرات میدی.
یعنی شما فکر میکنین که در جریان امتحان کنکور از تلفن های موبایل هم استفاده میشه به خاطر گرفتن معلومات از یک شخصی که در امتحان حضور نداره؟
بله یس، در تمام ولایت هست، ما تمام ولایت اطلاع داریم، از تمام ولایت که دوستای ما هست از خبر بشیم که از روی موبایل و سوالای خود مطرح می سازند و دستای گمرایشان ثبات داره، این سوال حل می سازند و بس می کنید که سالی یک سیف یا 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 سی
زمین سیستم مخابراتی یا بی تی سی و ای هم یک رای است که
نظر ما بله اقدام برای جلوگیری. تشکر صاحب از شما، سلامت باشین.
نمی سپ جای و جالب خبر داره چی که یو څوک بل چاته معلومات ورکی چی یو دو و درې سوال سید معنی داره چی هغه بل سړی هم مخکله مخکې معلومات لري له امتحان نه خبر دی له سوالونو خبر دی که خبر نه نو
والا سرون سب یک چیز دیگه که فعلا در افغانستان امکان داره، مثلا کسی که در سنه امتحان ششته، چون دسترسی به انترنت خیلی ساده تر شده، اگر فرضاً در مورد جمعیت یک کشور یا پایتخت یک کشور سوال مطرح شده، بدون شک خیلی زود میتونن در انترنت او را پیدا بکنن. طرف مقابل اگر یعنی جواب هم نتونه
آسانه کار بله. که فرضاً او وای چی پشتونه سویده چی مثلا دی ارجنتین پایتخت شیدین دی که مقابل لوری ته او وای چی ما تو وای چی در ارجنتین تقصد په دې کې خو وخت تیریږي په کانکور کې خو دې وخت مثلا ډېره مهمه ده، لیکن دوی ویل چې مقابل لوری ورته وایي چې اول دوم دریم یو سوال څلور جوابو کې وایي دریم صحیح ده فلانی سوال لپاره فلانی نمبر صحیح ده، دې کې وخت کم ضایع کیږي او په اسانه نقل کوونکي ته معلومات ورکول کیږي. لیکن هغه سړی چې چاته نقل ورکوي د ټلیفون له لارې باید هغه له امتحان نه خبر وي، هغه ته باید پارچه مخې ته یا حداقل پرته وي چې دغې له مخې ورته جواب وایي.
پس در صورت کې فکر میکنین چنین چیز ممکن باشه که تلفون ها چیزی که شنونده ما گفتن در جریان امتحان کانکور استفاده شد و بدون شک گپ های بزرگتر از او هم میتونه راه بده.
بله. نو او بگو چې نور اوریدون کې څوای میکروفون استاسو آزادی رادیو ده.
بفرمایئ. سلام
علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی وکړئ له کوم ځای خبرې کوئ صاحب؟
رسول الله شریزاد خبرې کوم، علي شریزاد.
مهربانی کوئ دا ووایئ چې ستاسو په سیمه کې څه حال دی؟
زمونږ په سیمه کې خو تر اوسه د کانکور امتحان تر اوسه د ننګرهار کې دی، خلک پرچ کېدای شي یو څو وخت ونیسي وویلې، خو دا د لوړ کوم مسؤولین چې وو دا کار یې په دې ښه کړی دی چې هلته کېدای شي د پارلمان غړو دا بازاکوي کې فشار پر اوسه چې دا کامیاب کړه موږ کامیا و نو دا کاري غلط کړی چې په مردارو اوبو کې دا پارچه اچولي
دا په مردارو نه دی په حلالو اوبو کې. نو فکر کوئ چې بهتره دا وه چې پارچه یې اچولی او که دا وایي چې پارچه یې له ځان سره وړي وای او بیا یې ویلي وای چې مثلا نقل یې مثلا په هغو کې پیدا کړی وای؟ بله صاحب ډېره مننه. تلفونم موکو کورم ودان. بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
میره بونی سب.
بله.
بله سب مشنایم صدای شما. میره بونی مشنایم صدای شما را.
سلامون همی کلی تاست اوریدون که تاجمال ملوگر سا.
میره بونی کوی اجمال سب.
رو رز تقریبا پر سکالم بے نتیجے و مادیا میں تقریباً آتی ہزار روپئے کابل کی آمادگی کانکور درس ویلے پر سکالم اول نمبروں میں نو دی ترحیلات دی ظلمون اللہ سے ناکام سن سکال پلار عمر ما تو پیسے خرچ کرے زی اگر آمادگی کانکور پول تنیاو کال میں اندغا سے درس ویلے نو دی دو ساتھی زدہ وائن لعنت دی پو دو ساتھی باندے سے یا د لوګر ولایت د خلکو په حق کې دسې یو کار وکړ. زه به دا درته وایم، ساپۍ له خلکو نه په ساحه کې $500 غوښتنه کوله، دی دو ته خلکو پیسې ورنه کړې، د خپل دغه شوم
بله صاحب. اجمل صاحب څه فکر کوئ
لوګر د خلکو
ساپۍ ادا کوي چې
هغوی عکسونه د هغوی مقدسات د هغوی مقدس نمونه هغه ته واچول دن ته واچول
ګوره اجمل صاحب وبخښې، دا ووایه چې آیا کانکور په ازموینه کې زده کوونکو هم درغلي کوله او که نه کوله؟
اصلا صدای شما را نمیشنوم.
اوری او ډیر سخت په قهر دی شبو دی چې د لوګر وو د ک معلومات را کړی وای او خپل معلومات له نورو سره شریک کړی وای او دای ویلی وای چې آیله ک څنګه چې صافی ادا کوي شاګردانو هم له نقل استفاده کړی دا یا وکیلانو له ک څنګه چې ادا شوی ده په کانکور کې لاس وهنه کړی دا او کینه ده کړی بل اوریدون کتاب ورشه.
مهربانی سر بفرمایئ.
سلام علیکم برادر.
سلام صاحب خوب هستین؟ مهربانی
خوب بخیر صحت باشه. سلام وقت خدمت شما تمام شنونده های رادیو آزادی تبریک میگم.
مهربانی صاحب لطف کردین بفرمایید.
مصطفی هستم از ولایت بامیان هم داشتم با تماس.
مهربانی آقای مصطفی بفرمایید.
برادر محترم، خودتان میدانم که عقل تمام ولایت افغانستان صورت میگیره و این کاری که وزارت از را تحتاش کده کار مناسب نیست. ما خودم که در جریان امتحان کنکور در بامیان بودیم پارسال و امسال، بچه ها هزار طریق موبایل حتی بسیار آزاد بود امتحان و کلا به نوبه خود می آوردن و استاد ها رو می گفتن که اینا رو کار نگیریم بان که نقل کنن. سمی امتحان بسیار آزاد بود و پارسال شایی رزی بودیم که کندی پیستش پلان گرفته بود حتی والیش و کلایش زمانی که ایتاس کابل آمدن اونا رو مطلوب ساخت فرشدشان با نقل و جزا خود ایچی کدن و تمام شان بالاتر از 300 نمره گرفتن. اینا یک کار مناسب نیست که اینا ای تو کلن گرفتن پانشا را آب انداختن. یا ما از زراد خواهش دارم که این کار اینا رو باید تحقیق کنن ای کار از اینا مطابق آنون اجرا شدن.
بله، یعنی در صورت که چنین تخلف‌های رخ میده نظر شما چی است؟ آیا موافق هستین با این که امتحان یا ورق‌های امتحان لغو شوه و در یک زمان دیگه صورت بگیره؟
خود درست است، اما این را که لغو میکنن مطابق قانون باید تمام افغانستان قانون یک قسم تطبیق شد.
بله.
ما با شما گفتم از سنیز چیز خود مدیدیم که سنی امتحان رو قدر آزاد بود دوامیان که وکیلا تا می آورد می گفت که استادار می گفت اینا رو غرض نگیر امتحان که نقل کنن. وقتا جایی رو دیدار کندی بودن که حتی گفتم پلان گرفته بودن پیشش کلیدای شعبات توضیح کرد بر شاگرده
ها.
بله. اینا رو قانون اگر تطبیق می دارن باید تمام افغانستان تطبیق رایی می کرده اولتا دیرن و پارچایشان لعاب بطن.
تشکر سید، سلامت باشید.
درم من نکرده ودان چه تلفن موکو بلا اردور که لروزان معرفی که
بفرمایید صاحب.
مهربانی وکي صاحب. مهربانی صاحب.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
جوړيست خيرات.
خوشاله اوسئ تاسو وای چې له کوم ځای خبرې کوئ؟
کومه محترمه لغزنی ته خبرې کوم پښتون یم.
مهربانی کوئ صاحب.
روزانه درغلي ته څومره وای اغمره کومه مطلب؟ په پیر کال کې موږ په کانکور کې په غزنی کې.
بله صاحب.
اوسئ.
بله بله.
مقابله کابل یا کان راغلی وو کسان راغلی وو اوغو خلکو به ویلا د کابل نه کوم خلک راغلی وو د لوړو زده کړو وزارت نه راغلی وو فاصلات عالي نه
بله
خلک راغلی وو هغه ټول مطلب دی سم ته د خلکو لپاره کار کاوه د کوم خلکو د غزنی نه کوم خلکو امتحان ورکړی وو د چا په نامه کې چې عالي او قربان علي وو دا شیان چې پکې وو هغه ټول کامیاب وو کوم چې ګلخان دغه عمر یې خان دغه هغه ټول ناکام وو.
بله سب. بله سب. نو درغلی په څه شکل سره شوی و چې تاسو وایئ چې درغلی شوی و ممکن یې غو درس ویلې
کوم درغلی شوی و
ممکن یې شمیر کسانو چې درس ویلې و. بله 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 سب.
ولې ټول سوالي د دوه سوالي د ازرزان د نور ټول پښتانه دغه ټول ناکام شوی و تا د نامو په حساب باندې هغه خلک کامیاب شي موږ په خپل په کانکور کې برخه اخیستې او موږ ټول ناکام وو د نتیجې او تقریبا ډیر کسان د نتیجې او د شش کال لپاره خلکو دغه خلکو اجنګ زپل او منطقي کوم خلک دی غو ټول د شش کال لپاره دی وایي څو طریقې شروع کړي دي چې وایي څه پیدا کړي خو کوم کامیابی نه ځکه له وزارت نه هغه خلک د سره مقرریږي چې هغه په کوم خلکو پورې تړاو لري له قربان علي دوته کار کوي له
صحیح سو ډېره مننه کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. یوه مسله خیر د دوی له خبرې کې ورتېرم شو د په کانکور کې د درغلۍ تر ټولو بده نتیجه به شاید همده وي چې د خلک له درس زړه توري کیږي ځکه چې که چیرته شاګردان په دې پوه شي چې په درغلۍ کولی شي پوهنتون ته بریالي شي نو بیا خو درس نه وایي دغه واقعا چې د ډیرو خلکو زړه ماتوي.
بدون شک کانکور در هر کشور که گرفته میشه هم کامیاب داره و هم ناکام داره.
بله.
و یعنی این است که کسایی که ناکام هستن یا بی نتیجه هستن اونا کاملا مایوس میشن، ناامید میشن و به چیزهای رو میرن که اصلا خلاف قانون هست. اما در افغانستان متاسفانه تعداد زیاد به ای باور هستن که در صورت ناکامی در امی آزمون شمار از جوانان بی علاقه میشن و در سایه ادامه تحصیل و میرن حتی به صفوف مخالفین مصالح دولت میپیوندن.
بله که چرته در غلی نیوی او که څوک یعنی عدالت په پام کې نیول شوی وي بیا فکر نکوم چې خلک دي دومره مایوس شي، ځکه چې او څوک چې په ځان کې استعداد نوین او کامیابی شنه نو تبن چې بیا دومره زور هم نور کوي. خو خیر و بر بشو نور اوریدونکو ته چې څو یا ازادي رادیو ده میکروفون ستاسو
بفرمایئ. سر
وعلیکم السلام.
مهربانی کنید.
جوری بخیر.
سلامت
باشی.
خوشحال اوسئ. لکم زه.
زه از کابل نایم عبدالملک.
مهربانی عبدالملک صاحب.
او بس دا کوم د غلی او د کوم ناکل ته ملکه برابر او دا چې شوی دي د ټول وزیر څو د خانه شوی دي که په روسه کال وزیر څو د دایکونډي ولایت نه چې پنځه سو څو شاګردان یې باندې شو دغه ته یو هم نه ونه کوم شوی نو دا ملکي په خپل درغلی ته خپل وزیر څو برابره کړی ده. نو اوس دا څنګه څنګه چې کوم امتحان خستل شوی په وردګو کې خستل شوی په لوګار کې خوست کې الله چې پیږي د ملکي په خپل د دې د بارې وکیلان سیاسي داخلي او بعضي ناسین دغه کوشش کوي چې خپل خلکو د پاره باندې دا ما هیڅ قانون په اساس د لایق شاګردان پاتې کیږي او تم په کامیابی پر اوسه کال د دې نامونه دا و چې واشه یو شاګرد خپل ځان دی وغرن ورو ورځو چې عمومي او علما فارغ شوه پر امتحان کې به نتیجه پاتې شوه.
بله صاحب ډېر زیات مننه عبدالملک صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ صاحب.
زه هم هلی مود لوګر ولې تازه رو لسانه یم اسلم.
بله مهرباني وکړئ. پازر کی څنګه وو تاسو خو قسم ټول په پلي عالم کې امتحان ورکړی.
موږ خپل په دغه تیر امتحان کې د کانکور ګډون کړی او دغه امتحان کې چې کومې پرچې مردار وبو ته ساتي ورزولې ده رد جرم کړی ده دغه کومې چې دا څومره دوی وایي.
بله متاسفانه چې دوی تلفون قطع شو
دوباره میتونن زنگ بزنن. شنونده های ما که تماسشون قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن با 0700-822-755 و 0799-203-540. شنونده داریم روی خط. مهربانی سید. بفرمایید سید.
رادیو موتی تکه ده تلفون للاری خبری وکی. مهربانی سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد حسن لوګر نه خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته اول سلام.
سلامت اوسې مننه کوم ودان. مهرباني وکړئ
ګوره دا کوم کار چې ساتي صاحب کړی دا ډېر غټ خیانت کړی دی لوګر له خلکو سره. دا کوم کار چې دی کړی دا.
بله صاحب وروره تاسې راډیو لوړه ده ځکه خپل خبرو ته غوښ دي سي
بس دې کار کړی وای شه چې لوګر کې ورته ویلې وای شه دا موږ نه منو دا کوم امتحان موږ وکړو عمل ته به ویلې دا صندوقونه به ټول قرن تل کوي دا دې ډېر غلط فهمي ده.
سيد ډېر مننه کور دې ودان. آینده کوم ټلیفون کاو راډیو ټیټوي بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي.
بفرمایئ.
السلام علیکم. فیصل حماسین کڅوړه خدمت کې نه ونه.
مهرباني کوي صاحب.
بفرمایئ صاحب.
سروان صاحب تاسو ته تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته همدا ویګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلام.
سروان صاحب دیګه سپد اسنا رادیو سره هم دا ستونزې په جریان کې و چې ورله اوریدونکو پرې بحثونه وکړل همدا رنګه پر صفه ته ملمو او د لوګر ولایت وکیل هغه هم ملمو خو ته موږ هغه نه اخ یو کړ د لوګر په د کانکور د امتحان صحنه کې ډېر لا صحنه شوې ده. تر هغه ځای نه خپل عیني شاهدان هم ټلیفون نه وکړي چې لا صحنه کې ډېره شوې ده. بالخصوص د هماغه لوړ پوړو چارواکي چې کوم دي لکه د پارلمان وکیلان د دوی روښانه کې لا صحنه شوې ده. د سفي صاحب دغه کوم اقدام چې دوی کړی دی د کمیټې چې دغه کانکور امتحان لغوه کړی دا موږ
خبره بل تعصب مبارک خبر ارده کوم اکثر وخت من ګورو زمونږ مشران تعصب ته لمن وهي د تاجک او د پښتون او د هزاره او د ازبک مثال همدا مشران را پورته کوي تصور به خدای وکړم زه خپل د پوهنتون څخه فارغ یم په پوهنتون کې د پکتیا پوهنتون کې ما هم درس ویلی دی ننګرهار پوهنتون څخه فارغ یم په دې ځای کې موږ تقریبا وخت تیر کړی دی ډېر یعنی موږ د تاجک سره د ازبک سره موږ داسې یو داسې سلوک هم سره کړی لکه خپل ورور زما فور ان شاء الله
بله بله صاحب مهرباني
خو یعنی داسې سلوک موږ سره کړی لکه خپل ورور لکه یو فامیل استفاده مکوي چې تاسو دې خپل مقاصد د رسیدو لپاره د ولس څخه استفاده وکړئ دا یو وسیله ده چې وګرځوي پرې دا افغانان پرې دا ولس پرې دا ملت پرې چې په خپل کې زرا په خپل ګرمي فضا کې سره خپل خپل ژوند وکړي همدارنګه لکه اوس او سادات ته مثلا د افغان او د اسلام کلمه د تصویر لري کول چې مدا په کیس تصویر نه اخلم یو دا خبره زمونږ د کاپیزا ولایت د الګرنی پوهنتون کې زمونږ د تګاب له سالۍ محصلین بیچارگیان هر کاری چیزی هلته مثلا د ډېر مشکلات او ستونزو سره مخ وي ځکه موږ د تګاب نه یو وکیل نه لرو پارلمان کې یا نور داسې مشران نه لرو دا خو تاسو خپله د دې د دې واورئ تاسو مشکلات دې اورئ
ډېره مننه
مشکلات او ستونزو سره یعنې دوی د خپل امتحانونه آمادګیانې په جلال آباد او کابل کې وایي بېزي مصرف وي یعنې دې د جنګ جدل سره بیا هم بیا د جدي کانکور کې امتحان ورکوي یا دې د چرګان دې نتیجې او یا هم هغه ټیټو پوهنځي د خیر د ټیټ پوهنځي موږ هم په لوړه باندې منظور ده خو دې د پر خپل ژبه باندې چې مورنۍ ژبه پښتو ده او په افغانستان کې لومړنۍ ژبه هم ده هغه باندې دې د سوالونو فورمې چې دا په دریځ ورته ورکول کیږي پښتو ژبه نه ورکول کیږي هله راځي دا خو ستونزې
بله سم ډېره زیاته مننه سلامت اوسه کور مو دان ځکه چې اوریدونکو نورم لرو او وخت کم بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړم
مهرباني سه بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
وعلیکم السلام مهربانی کوئی سانی زای صاحب
ما د پښتون په تاسو سره د کار کوي دا خو دې ذات کار کوي دا څنګه دې کړی هغه پرچې د اسن سي هغه به وړي ځکه چې دې ذات څو وړي واسي داسې وړي هغه بل ځای وړي یو
بله د لوګر ځینو نور مقامات هم دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په امتحان کې ګوره داسې خبرې مه کوئ دا وایه چې
هدف ما اینه است که شما انتقاد بکنین از این که تنها
بد رد وایست بسی نه لطفا دا وایست شه پا خپل پا ازماینه که چه فکر کوئی لکه صافه سای بوایی در غلی شوی و جنو کسانو لاس پکی و حلی ده او کنه ده والی
میربونی سب فکر میکنم تماسی
شروع که تاسو ته د غزې راځي کارتون ته مې کې هیله سلامونه وړاندې کوم
سلامات
سلام سلام د لوګر نه خبرې کوم سب
مهرباني کوئ سب
مثلا خو دا ده چې دا خو لرې خبره نه ده چې زرغله ده به خامخا یا به شي وي یا به نه شي وي خو زرګونو کسان چې امتحان ورکوي لازمي کس دوه پنځه به په دې کې وي چې دا د نقل وکړي خو په داسې څه پیمانه نه وو چې ټول په مجموع کې د ټول د لوګر د خلکو پارچې او اسناد دا په اوبو کې شنل د دې څه معنا ده دې ته زه نه شم پوه چې دغه سپکاوی ټول لوګر ته په داسې شکل کړک دا خو بې کفایتي ده صافي صاحب خي صافي صاحب پخوا خپل پروګرام باید سیس نیولی وای چې دې ته حتی هم وکړي واړو په مکتبو کې هم په واړو صرف کې بس امتحان نیول کېده. استادانو به ډېر ښه پروګرام نیولی وو شاګردانو ته چې څوک ناکل ونه کړي څوک درغلنه ونه کړي. خو ده چې دوسې د برسه ټول لوګر شیان ټول په اوبو کښې واچول او غرس به کوی وکړي. او دومه یو هیله تاسو نه ده صاحب که څوک له دې ورونو نه چې تلیفون کوي تعارف کوي وایي چې صافي صاحب د غلط کار کړی تاسو تلیفون ته قطع کوئ.
نه موږ یې تلیفون نه قطع کوو، دا د تاسو چې خبرې کولې ستاسو تلیفون به قطع نه کړو، لیکن کله چې بدرد وایي بیا یې قطع کوو. ستاسو دا اختلاف درلود او ستاسو خبرې تر پایه پورې نشه شوې. فکر کوم نور وخت لرو، له خبرونو وروسته بیا هم کولی شئ په همدې موضوع تلیفون را وکړئ او نظر څرګند کړئ.
بله، میتونین نظریاتتون را در این مورد با ما شریک بسازین. البته امی که وزارت تحصیلات عالی افغانستان امتحان کنکور در ولایت لوگر لغو اعلان کرده، در این مورد و همچنانی که در منطقه شما امتحان کنکور در گذشته چگونه بود؟ البته به صورت بسیار فشرده، اما لطفا تا 8 دقیقه دیگه بر ما زنگ نزنین، چون وقت نشر خبرها است و بعد از خبرها باز هم در کمتر از 20 دقیقه با شما خواهیم بود و موضوع برنامه را هم برایتان گفتیم. حالا دقیقا 9 صبح به وقت افغانستان شد. سحر لیوال با خبرهای افغانستان و